مشال رادیو د ستړي مشه د نن ورځي اخري خبري غړي کې ګل ایاز او بشیر غواخ به لته سره وخت د مازیګر 15 بجې دي په دې خبرونه کې د پاکستان د پارلمان د غړو په سیاسي صورتحال د پارلمان اګړې غونډې ته د ویناګانو د تحریک انصاف عوامي تحریک مشرانو سره د اپوزیشن ګوندونو د مذاکراتو په پېښور های کورټ کې د لا درکه کړل شو کسانو د فیرست وړاندې کولو په کراچۍ کې پر پولیسو د برید او د جنوبي او شمالي وزیرستان په پوله د شکتوي سیمې د اوسیدونکو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په اړه د تر پوښتنه لرو خو لومړی وار ورکو بشیر غوښته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
اسلام آباد کې د حکومت د استعفا لپاره د زرګونو کسانو روانو مظاهرو په دفاع کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی نن پارلمنت کې وویل چې دوی د جمهوریت خلاف نه دی بلخوا په دغه پارلمنت کې ناستو اکثره سیاستوالو د حکومت په دفاع کې خبرې وکړې د پاکستان پوځ دوا کې شمالي وزیرستان کې چې د دونی مشر رئیس کوم اپریشن شروع کړی دی په هغه کې 19 کسان وژل دي او نن په پېښور های کورټ کې د غیب کړل شو کسانو د کیس اورېدنه کې حکومتي وکیل د شپږ نو کسانو نومونه وړاندې کړل د خبرونو تفصیل اسلام آباد کې د حکومت د استعفا لپاره د زرګونو کسانو د روانو مظاهرو په دفاع کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی نن د پارلمنت په مشترک اجلاس کې وویل چې دوی ځکه احتجاجونه کوي چې یو کال د مخه شو انتخاباتو کې درغلي شوی او هغه وویل چې جمهوریت خلاف دوی نه دي تمه و چې هغه به د خپلو ورکړو استعفا او پخلی وکړي خو نوموړي داسې ونه کړل د نورو ګوندونو غړو پر شاه محمود قریشی سخت تنقید وکړ د عوامي نېشنل ګوند سېنټر نبی بنگش ویل چې د وزیر اعظم استعفا غیر قانوني کار دی او دوی به له جمهوریت دفاع کوي دی وایي که شاه محمود قریشی وایي چې استعفا مو ورکړې او پیټینګ ولاړې نو بیا خو هغه د دې پارلمنټ غړی نه دی هغه باید موږ ته د جمهوریت سبق رانه کړي هغه د دلته په دروغ ویلو موږ ته د جمهوریت سبق نه راکړي میا محمد نواز شریف د پاکستان منتخب وزیر اعظم دی یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر حکومت د استعفا د فشار اچولو لپاره ل قومي اسمبلی استعفا کړو د پاکستان پوز داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د جون لمیشت ریسی شروع کړی ضرب اعظم عملیاتو کې 19 وسلوال وجل شوی د پوز د مطبوعاتو ادارې اس پی ار په ننني خورپانه کې ویلي چې له دغه تاریخ ریسی 240 پوزیان په شمالي وزیرستان او 40 د پاکستان په نورو سیمو کې وجل شوی تر اوسه پورې نه هم طالبانو او کومې بلې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي نن پېښور های کورټ کې د غیب کړل شو کسانو د کیس په اورېدنه کې حکومتي وکیل دغه شپږ نوي کسانو نومونه وړاندې کړل چې تېره ورځ ته عدالت غوښتي وو سرکاري وکیل وقار احمد وویل چې دا خلک اوس د امنیتي ادارو سره بندیان دي بلخوا د قبایلي سیمو څخه بې درکه شو کسانو وکیل کریم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په دې حق لا پرمختګ شوی دی خو دوی لا هم مطمئن نه دي
کم از کم 50-60% خلق با پرمنٹ سینٹر تا برا سجلی باقی 35-40% خلق کشم دی آغالی تر اوسا پوری ندی ملاو شدی پا زراو خلق دی دا پا زراو خلق دلتا ورک شدی دی او دی که تنہ تا پیدا شدی دی او تنہ تا لیا بدر سور چه کم دای بدر کر اوز دی کال را سی او دی دو کال را سی پرمنٹ سینٹر کی پراتے دی او دی آغا تر اوسا پوری عدالت تا ندی مخامق شدی
تیره اونۍ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د پاکستان په امنیتي ادارو غږ کړو چې بې درکه خلکو په اړه باندې دي واضح معلومات ورکړي افغان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیاتو له وجې د ډیورنډ کرښې غاړه ورغلو هغه وزیرستانونو سره د ژمي مرستې کړې چې په پکتیکا ولایت کې میشته دي د میرانشاه سره تعلق لرونکو ځینې خلکو بیا مشال رېډیو ویل چې دوی په دغه مرستو خوشاله دي تیر ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي په خوست پکتیکا کې میشته د شمالي وزیرستان د خوښا یو لکو کډوالو د ځینو قومي مشرانو سره ملاقات وکړ او هغوی ته ویل چې افغانستان خپل وطن دی او تر هغه پورې پکې اوسېدی شي تر څو چې دوی غواړي سبا د برتانیا په ویلز کې د ناټو د غړو هیوادونو غونډه کیږي چې د نورو مسلو ترڅنګ به پکې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشي تمه ده چې په دې غونډه کې ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي مشن د پای ته رسولو اعلان وکړي او پر دې هم بحث وکړي چې د 2014 کال وروسته کوم هیوادونه غواړي د افغان ځواکونو لپاره د روزنې او سلا مشورې لپاره هلته خپل پوځیان پریږدي په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د دفاع وزیر بسم الله محمدي کوي خبرونه له مشال ریډیو څخه ورې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په خبر شوی ویډیو کې په مبینه توګه د دوهم امریکایي خبریال سټیون سوتلاف سر غوسول خودل شوی او ویل شوی چې حکومتونه د امریکا سره د دوی خلاف مرسته نه کوي. بلخوا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دغه ډلې ته اختار یا ګواښ کړی دی چې په دې حقله به انصاف کیږي. هغه دا نه دی ویلي چې آیا د دې خلکو په خلاف به کوم پوځي عملیات وشي او کنه. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نورو 350 امریکایي پوځیانو استولو حکم کړی. پرون ماښام وایټ هاوس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پوځیان به په عراق کې د خپلو سفارتي ودانیو او سفارتکارانو د حفاظت دنده پر غاړه ولري. سعودي عرب وایي په هیواد دننه او بهر د بریدونو کولو د سازش په تور 1300 ورځو کې اته اتیا مشکوکه کسان نیولي دي. پرون دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر مختګونو سعودي عرب هڅولی چې خپل امنیت ټینګ کړي. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت وایند منصور الترکی وویل چې په دغه نیول شوو کسانو کې 1.5 داسې خلک دي چې په ورته تورونو کې په جیل کې پاتې شوي دي. او ایران وایي د خپل اټمي پروګرام د ګډوډولو یو سازش ناکام کړی دی. د ایران د اټمي پروګرام مرستیال اصغر زرین اسوسییټس پریس خبري ایجنسی په ایران کې د ګل پورز وویل چې بهرنیو استخباراتي ادارو هغه وخت چې د ایران د اټمي پروګرام سره تعلق لرونکو ماهرونو بهر ته سفر کولو د اغستو هڅه شوې وه. او اوس هم په پښتونخوا کې د موسم حالات او په پاکستان کې د پیسو به
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ او 10 پیسې اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ او 35 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او 80 پیسې او په 1.01 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.33 روپۍ او 25 پیسې او په 1.33 روپۍ او 50 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې او په 20 روپۍ او 30 پیسې. د عرب امارات درهم په 20 روپۍ او 50 پیسې او په 20 روپۍ او 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 24 ګڼو کې به په پېښور او بنو کې موسم خشک او ګرم وي. او کوټه کې د ماښام وروستو د سیلي سره د باران امکان دی.
کزمنه اوریدونکو د مشال رادیو نو خبرونه واوریدل چې بشیر غواخ او وړاندې کوي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ او لوستلی هم شئ. د پاکستان د پارلیمان په مشترکه غونډه کې سیاسي ګوندونو د مسلم لیگ نون ګوند مرکزی حکومت د حمایت جاری ساتلو په خلې کړې دي. د پاکستان د پارلیمان غړو یوې کمیټې د تحریک انصاف او عوامي تحریک سره بیا مذاکرات پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې چارواکي وایي د بجلی بلونه نه جمع کولو سره به مسله نور کړکېچنه شي.
70% تقریبا موږ پرې ډېر خلکو نه کپنو نه اخلو چې موږ غوښتل چې د احتراج نه موږ غوښتل بل ور بل شاک نه اټومېټیکلی دی ایبه په موږ نه بيجي باندې.
په پیښور های کورټ کې د لادرکه کل شو کسانو فیرست او وړاندې شوه. خو دغه کسانو وکیل کریم میسود وای
50% خلک به پرمننت سنټر ته راځي، باقي 30-40% خلک چې کوم دي هغه له تر اوسه پورې نه دي ملاوي شوی. په ذراو خلک دي. دا
د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شکتو سیمې یو شمیر خلک اوس هم غیر پاتې دي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن په دویمه ورځ هم روانه وه. دا غونډه سبا پورې ځنډول شوې ده. په نننۍ مشترکه غونډه کې د پیپلز ګوند مشر او د اپوزیشن د پارلیماني لیډر خورشید شاه، همداراز د عوامي نېشنل پارټۍ زاهد خان او عبدالنبی بنگش، همداراز د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او نور مشران هم بیناګانې کړې دي. په دې ویناګانو مهمه برخی چوي دا وخت ما سره د اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابی اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. رابی اکرم خان استړی مشي
ډیره مننه ګلایار
کدار ته وای چې نن قامی اسمبلی د بخنه غوړم د پارلیمان ګډه غونډه وا او نن دوی مورز هم وا سبا پورې زندول شوی ده. کدار ته وای چې نننې غونډې کې مهمه ویناګانې چا وکړي او څه ویل
ګولایاز نن د پارلیمان چې کومه مشترکه غونډه شروع شو نو هغه کې مختلف د پارلیماني ګوندونو چې کوم مشران دي او کوم دا غړي دي هغه خپل خطابونه کړو. دا شان ګولایاز د پاکستان تحریک انصاف نه ماشامه متکوري شي هم پارلیمان مشترکه اجلاس راغله او د خپل خطاب کې وی چې دا غي ګون حکومت سره مشارکت لپاره تیار دي. دوی چې پارلیمان کې وینا کول تاریخ دی د بهر بیان تاریخ نه دی لفاظي دا تاریخ کې نن څه د پاکستان تحریک انصاف او عمران خان نقطه نظر او جدل جهد چې کوم د هغه ریکارډ کول راغلیم او وایم تعمیري ذهن مراوړ دی د مذاکراتو په میز نه سیل لپاره تیار یو. حکومت چې دی هغه د مو سره مذاکرات وکړي چې معاملې هوارې کړو. دا شان ګلیاز خپل خبرو کې دا هم وویل چې دریم فریق ته چا بلنه ورکړې ده د دې تاریخ به هم معلوم شي. د خپل خبرو کې دا تاثر هم رد کړو چې موجوده حالاتو په شاسې غټه منصوبه یا ګولایاس د دین علاوه کله چې شامه مود قریشی خطاب وکړو نو دا غینه پس د پښتونخوا ملي او امیګون محمود خان اچګزه وینا وچی محمود قریشی صرف وینا پورې خبره وکړه چې په پارلمان حمله غیر آئینی ده. دوی چې مذاکرات نه مخکې دي د تحریک انصاف نه د سخت شوی یو قرارداد واخصې شي د مطالبه وکړه
ضمانت په توګه دی واخصل شي. ښا
بالکل ګولایاس د دین علاوه د اپوزیشن چې کوم لیډر دی خو ششیا هغه هم نن چې د پارلیمان ته خپلې وینا کې وویل د شاه محمود قریشی د خبرو نه پس چې نن شاه محمود قریشی د پارلیمان تسلیم کړو دا غو وینا و چې لا سازش روان دی او دا لانی دي ګڼل پکار چې موږ وګټل. دوی وویل چې نن د شاه محمود قریشی د پی ټی آی چې کوم مشر دی هغه په پارلیمان کې د یو بل پارټي خلاف خبر او کړه د ای خلاف نو اوس حکومت هم دغه ګون خلاف چې دی اف آی آر درج کړی دی. نو دا خبره ثابته شوه چې دغه کې پاکستان عوامي تحریک ککړ دی. دوی چې دا حکومت سره اوس یو مضبوط ریکارډ راغلو.
د ربیع اکرم خان په عمومي توګه دا راته وایي چې د پارلیمان غړو دا وخت موجود شي په د مشترکه غونډه ته په مجموعي توګه د پارلمان چې کوم غړي وو دا غوي د حکومت سره د حمایت څخه خبرې وکړلې یا حکومت او د عین د بالاستۍ څخه خبرې وکړلې.
بالکل ګولایاس نن هم په غونډه کې په عمومي توګه چې کوم د پارلمان غړي وو هغه د حکومت او د جمهوریت او د عین د بالاستۍ چې کوم دی د هغه د حمایت جاری ساتلو اعلان وکړو. ویل چې دغه یو هم غیر آئینی چې کوم اقدام د هغه خلاف دی هغه به نه قبلوي او د حکومت پر دی. د نه علاوه ګولایاس نن سهار چې کله دا اجلاس شروع کېدو نو سینیټر زاهد خان چې د هغه وینا وا چې سیاست پر سیاست یي او په جمهوریت کې تاسو د پی ټی آی چې کوم مطالبه دي نو هغه سهدا پورې د نورو ګوندونو هم دي. د الیکشن په اړه د الیکشن کمیشن په اړه دي هم اعتراض لرلو خو دوی چې موږ هغه وخت کم اعتراض لرلو خو هغه فر موږ دام ویلی وو چې موږ دا ځکه منو چې جمهوریت ته وده ترلاسه شي. د نه علاوه ګولایاس افتاب خان شیرپاو هم پارلمان ته خبرې وکړي وویل چې موږ پاکستان مسلم لیگ نون سره نه یو موږ په اپوزیشن کې ناس یو او د اپوزیشن کردار بولو
صحیح
دا کردار مخکې هم ادا کوو. دوی دا بحران بتیر شي او ډېر خطرې کې سره بتیر شي او دې بحران د وطنه پس دنیا ته بدا ثابت شي چې په دې مشکلاتو کې هم د پاکستان پارلمان یو ښه کردار ادا کړو.
رابع اکرم خان ډېر ډېر مننه ستاسو نه قدمونه اوردونکو له اسلام آباد مشال لډیو خبريال رابع اکرم خان و چې دا پاکستان د پارلمان د مشترکه غونډه تفصيلي حالې راکو. په همدې موضوع په اړه مانیتاس لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. په داسې حال کې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو لخوا د دې هیواد د حکومت پر ضد مظاهری روان دي. وزیر اعظم نواز شریف د وروستي ځل لپاره له عمران خان او طاهر قادری سره د مذاکراتو پریکړه کړې او د همدې هدف لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غړو یو کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټه تیر شپه له عمران خان او قادری سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل چې نور تفصيلي له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک مشرانو سره د جماعت اسلامی امیر سراج الحق په مشرۍ کې ایوی جرګې تیر ماخوستن ملاقاتونه وکړل. عمران خان او طاهر القادری یو وار بیا د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره په سراج الحق، رحمان ملک، حاصل بزنجو، لیاقت بلوچ، کلسوم پروین، میا اسلم او غازی گلاب جمال مشتمل جرګې لومبه د عمران خان سره او وروستو د ډاکټر طاهر القادری سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل. د ملاقاتونو وروستو سراج الحق مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې جرګې سره خبرو لپاره عمران خان د شاه محمود قریشی په مشرۍ کې ایوا کمیټي جوړه کړې ده او طاهر القادری هم ایوا کمیټي جوړه کړه چې را سره به مذاکرات کوي.
مسلم لیگ پر عمران خان صاحب
اعتماد نه کوي، مسلم لیگ عمران خان صاحب اعتماد نه کوي، ډاکټر صاحب پر هم اعتماد نه کوي او حکومت ته هم د دوی نه شکایتونه شته. نو ټول سیاسي جماعتونو دا فیصله کړې ده چې خپل منځ کې کینی او په یو معاهده متفق شي. نو سیاسي ګوندونه د دوی زامن جوړېدو ته تیار دي او موږ پر امید یو چې دا مسله به ان
په دغه موقع د داخله چارو پخوانی وزیر او پیپلز پارټی غړي سینیټر رحمان ملک وینا وا
د حکومت د طاهر القادری صاحب او عمران خان صاحب سره د خبرو اترو لړۍ به دوباره شروع کیږي او موږ شکر گزار یو د دواړو مشرانو چې موږ له مثبت جواب راکړو. موږ د حکومت نه هم دا امید لرو چې هغوی هم مثبت ګامونه پورته کړي او موږ حکومت دا خاص کوو چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې څومره کارکنان گرفتار کړي شوي دي نو هغوی دې خوشی کړي چې مذاکراتو لپاره لار هواره شي.
د دواړو مشرانو سره ملاقاتونو وروستو جرګې د پاکستان تحریک انصاف مذاکراتي کمیټې سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروستو شاه محمود قریشی مطبوعاتو ته وویل چې جرګې ته مو خپل دریس وړاندې کړو.
دې خلکو موږ ته د دې خواهش اظهار وکړو چې د جمهوریت په خاطر موږ خبرې اترې دوباره شروع کول پکار دي او موږ د دوی په احترام کې په دې خبره رضامندي وښودله چې خبرو اترو لړۍ به دوباره شروع کړو او نن مازیګر به څلور بجې مذاکرات کوو.
د دې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان درنې ته وویل چې نواز شریف په موجودګۍ کې غیر جانبداره تحقیقات نشي کېدی تر څو چې نواز شریف استعفا ورنه کړي نو دې ځای نه به نه ځو.
مونږ له د جمهوریت درس راکړی کیږي چې جمهوریت څه ته وایي او څنګه چې دوی ټول رایزی شوي دي د جمهوریت بچ کولو لپاره. خو زه دوی ته ویل غواړم چې پاکستان کې حقیقي جمهوریت نشته او د جمهوریت په نوم لوټ مار شروع دی او په مونږ چې کوم الزامات لګولی شوي دي نو شاه محمود قریشی به نن پارلیمان ته ځي او جواب به ورکوي او نن به د تحریک انصاف ټول غړي اسمبلی ته استعفا ورکړي ځکه چې موجوده اسمبلی غیر قانوني ده او دا د جعلي انتخاباتو په ذریعه وجود کې راغلې ده.
د عمران خان د خطاب نه وړاندې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری خپل پلویانو ته وویل چې دا پارلمان د غیر آئینی الیکشن کمیشن تر لاندې شوی غیر آئینی انتخاباتو په ذریعه په وجود کې راغلی دی او پارلمان غړي چې د کم آئین خبرې کوي نو دغه آئین عملاً په ملک کې نه دی نافذ کړی شوی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدمن اردن کو هم دے بارے کی دا پاکستان مطبوعات تر مخه د جرګه نن هم مذاکرات بکئی او دا مذاکرات د مطبوعات د رپورټونو تر مخه لا روان دي د طریق انصاف او د پاکستان د پارلیمان د لخوانه جوړ شوی د سیاسي جرګې ترمنځ مذاکرات چې دي دا وخت روان دي. د ادارو د جاج اخستونکو غیر سرکاري ادارې پلډاټ د وفاقي او صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ په اړه خپل یو رپورت جاری کړی چې پکې یې ویلي دي د کارکردګۍ په لحاظ د پنجاب وزیر اعلی شاهباز شریف په لومړي نمبر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دویم نمبر دی. د دغه رپورت نورې مهمې برخې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
تیر مخام لاہور کې د پارلیمانی ادارو د کارکردګۍ جج اغستون کې غیر سرکاري ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ٹرانسپیرنسی یا پلډاټ د وفاقي او صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ په اړه یو کلنی رپورٹ جاری کړی دی چې پکې د ټول پاکستان څخه د 3015 خلکو رائے اغستل شوې ده. د رپورٹ د سروې مطابق 67% خلکو نواز شریف غوره ګرځولې دي او لدې سربیره د صوبایي حکومتونو د سروې مطابق 15% د خلکو د پنجاب وزیر اعلی شاهباز شریف ته رای ورکړی دا او دای خو ګرځولې دي او د غرنګ د کارکردګۍ په لحاظ سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دویم نمبر، د بلوچستان وزیر اعلی په دریم نمبر او د سند وزیر اعلی په څلورم نمبر راغلی دي. کله چې مشال ریډیو د پلډټ د صدر احمد بلال محبوب سره د دې رپورت په حق خبرې وکړې نو د هغه وینا وا چې
هم ریلیز کی ہے یہ بنیادی طور پر پبلک اپینین سروے ہے.
دا چې موږ جاری کړی دا په بنیادی توګه ولسی رائے کړی دا او په دې کې موږ د 3000 د زیاتو خلکو رائے اخستی ده. دا سروې موږ په ساينسي بنیادونو باندې کړی ده. په دې کې د آمدن ذرای، د ترانسپورت، تعلیم، صحت پرنګ یو شمیر نورو سیزونو په حق له حکومت د کارکردګۍ جاج اخستی شوې ده چې تر مخه یې په لومړي نمبر د پنجاب حکومت او په دویم نمبر د خیبر پختونخوا حکومت ده.
رپورٹ زیاتوي چې د سروې په وخت 3.5% خلکو په پوز، 2.5% خلکو په نیب، 1.5% خلکو په بیوروکراسي او 1.5% خلکو په پولیسو د خپل اعتماد څرګندونه کړې ده. همدارس کلچ مشال ریډیو د دې سروې په حواله د سیاسي او سیمهیز چارو تجزیه کار او پیښور پوهنتون کې د پاکستان سټډي د څانګې مشر ډاکټر فخرالله اسلام نو پوښتل، نو هغه وویل چې دا رپورٹ په حقیقت مبني دی، خو که د خیبر پختونخوا حکومت د احتجاجونو او درنو په ځای خپل کارکردګۍ ته پام ورګرځولی وي، نو دوی به نور هم ښه کار کړی وي. دوی زیاته کړه،
شہباز شریف سو سو زل د پنجاب وزیر اعلی جوړ شو او هلته کار وکړو، هغه ته د هغې انتظامی او تجربه حاصله شوه. یو وجه خو یې دا ده. دویمه چې په مرکز کې اکثر د هغې حکومتي او دې په صوبه کې نو د فنډز او د پیسو راتلل چې دي ورته څه مسله نه وي. د خیبر پختونخوا حکومت په اول ځل د تحریک انصاف حکومت راغلی دی، دې ته هغه سهولتونه نه دي حاصل، خو بیا هم څه دي چې د محنت یې کړی. نو زه دا ګڼم چې دا هغه محنت په نتیجه کې دی دلته دویم نمبر کارکردګي رااله، او که چېرته دا موجوده بحران نه وي نو کېدی شي دا کارکردګي نور هم ښه شوی وي.
د رپورټ په وینا چې دې کې د ښار د خلکو سره سره د کلیوالو علاقو د خلکو رای هم شامل کړی شوی دا چې پکې عام او خاص شامل دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر منو ورتون کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په هیواد کې د سیول نافرمانی اعلان کړی وو او په خلکو یې هغه کړی وو چې د بجلی بلونه دې نه جمع کړي، خو بیا د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی بلونو سره سره وفاقي حکومت ته نور ټیکسونه جمع کړي دي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې وو.
دا خیبر پختونخوا سینئر وزیر عنایت الله خان د تحریک انصاف له اړخه دا سیول نافرمانی په حق له مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ادارو دا بجلی د بلونو سره سره ټول مالی او ټیکسونه وفاقي حکومت ته جمع کړي دي، او که څوک په انفرادي توګه د بجلی بل نه جمع کوي نو دغه به د دوی ذاتی عمل وي. دا جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر عنایت الله خان وویل چې دا تحریک انصاف ګوند له اړخه د سیول نافرمانی غږ د دغه ګوند ذاتی عمل دی، او دا صوبائی حکومت دے سرا حس غرض نشتا.
سیول نافرمانی بانے ہو تر اسے پوری صوبائی حکومت تا دا وزیر اعلی چکم چیف ایگزیکٹو دے ناگر دا طرف نسا تحریری انسٹرکشنز ندی را گری تر اسے پوری حکومت روان دے حکومت خپل حکومتی ادارے بلونم جمع کئی او ٹیکسونم جمع کئی نو پا حکومتی لیول خدا کار ندے شوئے په انفرادي لیول باندې معاشره کې روان دي روان بې.
خو بیا په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه په خبر کې دا تحریک انصاف ګوند غړو د بجلی او د ټلیفون بلونه جمع کول نه انکار کړی دي، او څو ځایونو کې د بجلی بلونه په ډاګه سوځولې دي. دا په خبر نه د تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمود جان خان وای چې دا د هلکې زیات تر خلک د مخکې نه د بجلی بل نه جمع کوي، او کچر عمران خان د حکومت سره جوړه کوي نو دغه د بجلی د بلونو نه جمع کولو خبره به خامخا اوچتوي.
زما علاقه کې خو الریډي نان پیمنټ ته بلونه خلک نه جمع کوي، او چې کوم کسانو لږ ډیر جمع کولو نو هغه هم پرې چې کوم خلکو زمونږ په وینا باندې بلونه بند کړی دي زمونږ هغه سره ولاړ یو ان شاء الله، او چې هغه سره څه تکلیف وي ته بشکیږي زمونږ به هغه محتاج یو ان شاء الله. ولا
په خبر کې د بجلی د محکمې پیسکو ویان شوکت افضل مشال ریډیو ته وویل چې کوم خلک د بجلی بل په وخت نه جمع کوي هغوی پسې به خامخا د قانون مطابق جرمانه راځي. دغه شان د بجلی د محکمې یو بل چارواکي پیر ولایت شاه مشال ریډیو ته په دې اکله وویل،
تر چارجونه په لګیږي دغه مناسب سره چې څومره بیلی دغه مناسب پرسنټیج دی تر چارجونه. بل غونډې ادارې چې مې اکثر له همزه په دې ریونیو باندې چلیږي چې دا ریونیو دغه څنګه نه راځي سیستم ته، نو بسر څه بود ریږي دا خو موږ بجلی خو به چې کړي چې کوم دی دا موږ پرایویټ سیکټر نه زیات تر خو لوبي 60-70% تقریبا موږ پرایویټ خلکو نه قانون اخلو چې موږ غوښتي ته احتراج نه موږ غوښتي ته بل ورکو چې بل شاک شي نه اتوماتیکلی یې به موږ نه بيځي بند
دا یادونه ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ په محل د سیول نافرمانی اعلان کړی دی او د بجلی بلونو نه جمع کولو سره سره خلکو باندې غږ کړی دی چې موجوده حکومت ته هیڅ قسم مالیه یا ټیکسونه تر هغه وخت پورې نه جمع کوي تر څو پورې چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل چوکۍ نه استعفا نه وي ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی
قدرمنه اوریدونکو د دمینه وړاندې مو د پاکستان په موجوده سیاسي صورتحال په اړه رپورټونه اوریدل او په همدې اړه معنی د نیوز ورسپانه لیک په پاکستان کې ځینې خلک دا دریز لري چې د عمران خان او د طارق القادری د احتجاجونو تر شا د فوج یا او یا د استخباراتي ادارې د ځینو کسانو لاس دی. خو بیا د پاکستان فوج هغه خبرونه به بنیاد ګرځولې دي چې کینی د دوی لخوا د پاکستان تحریک انصاف او یا د عوامي تحریک ګوندونو ته ملاتړ ورکړی دی یا ورسره مرسته کوي. د دې مقالې نورې مهمې برخې له انیسا جمل نورو.
دی نیوز رسپانه لیکي که څه هم په سرکاري دایره کې زیاتره خلک د پوسټ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په هغه بیان باور لري چې په موجوده کړکیچ کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونو تر شا پوسټ نه دی، خو په حکومتي حلقې کې ځینې کسان دا دعوه کوي چې عمران خان په مسلسله توګه د هغو لوړپوړو استخباراتي چارواکو سره په رابطه کې دی چې خپل ذاتي ایجنډا پر مخ وړل غواړي او د تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو د غلط تاثر ورکولو هڅه کوي چې په موجوده حالاتو کې امنیتی انتظامیه لدی ګوندونو سره یو ځای ده او غواړي چې د مسلم لیگ په مشرۍ کې د نواز شریف حکومت ختم کړي. د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی مشر جاوید هاشمی د تورونو پر ډول سره د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر د یوې خبر پاڼې للارې وویل چې پوسټ یو غیر سیاسي اداره ده او په ډیرو موقعو یې د جمهوریت غیر مشروط ملاتړ کړی دی او دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پاکستانی پوسټ په داسې لانجو کې د شاملولو هڅه کیږي. د نیوز لیکي په یوې بلې خبر پاڼه کې بیا پوز ویلي دي چې د جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف تر ملاقات وروسته د شخصي ټلویزیونونو هغه خبرونه بے بنیاد دي چې ګنې د وزیر اعظم نه د پوز د مشر لخوا د استعفا غوښتنه شوې. که څه هم د نواز شریف مرستیال ویلي دي چې حکومت په دې باوري دي چې د پوز مشر به امنیتي ځواکونه د سیاست نه لري او ساتي، خو په استخباراتي انتظامیه کې ځینې کسان د نواز شریف پر ضد دي او هغه هڅه کوي چې د عمران خان او د طاهر القادری په ذریعه د اکتوبر میاشتې نه وړاندې په غیر آئینی لارو حکومت راوغورځوي. مقاله لیکي د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان بیا ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری خپلو پلویانو ته دا تاثر ورکول غواړي چې کله دوی د پارلیمان ودانۍ اړخ ته تک کو نو پوز له دوی سره یو ځای وو. چودھری نثار وایي چاته هم د دې اجازه نه ده ورکول پکار چې د خپلو ذاتي ګټو لپاره د پوز نوم استعمال کړي. د نیوز لیکي که څه هم د عمران خان او د طاهر القادری تر شا کسوک وي او کنه، خو دا یو حقیقت دی چې عمران خان په مسلسله توګه د امپایر د ګوتې د اوچتېدو خبره کوي چې امپایر به ګوته اوچته کړي او نواز شریف د خپلې دندې څخه لري کړل شي. روسپانه لیکي تر دې چې عمران خان د ستمبر په لومړۍ نیټه خپلو پلویانو ته ویلي وو چې کامیابی اوس دایي په لاسونو کې ده او دوی به تر هغې د اسلام آباد نه نزي تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. مقاله لیکي د دې دواړو ګوندونو مشرانو په ډېر مهم وخت کې احتجاجونه وکړل چې د پوسټ مشر وزیر اعظم به په پوسټ او استخباراتي ادارې آی ایس آی کې د 500 لیفټیننټ جنرالانو د ریټایرډ کېدو وروسته په ځینو مهمو څوکو کسان برتي کول. هغه کسان چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه به ریټایرډ کیږي په هغې کې ڈی جی آی ایس آئی لیفټیننټ جنرل ظهیر الاسلام، د منګلا لپاره لیفټیننټ جنرل طارق خان، د ګوجراوال لپاره لیفټیننټ جنرل سلیم نواز، د پېښور لپاره جنرل خالد ربانی او د کراچۍ لپاره لیفټیننټ جنرل سجاد غنی شامل دي. د نیوز لیکي که څه هم د پارلیمان په ګډه غونډه کې ټولو پارلیماني ګوندونو د نواز شریف د حکومت په حق کې خپل ملاتړ غځولی، خو عمران خان او طاهر القادری اوس هم په دې خبره ولاړ دي چې نواز شریف د استعفا ورکړي او په دې غوښتنه به هیڅ سمجھوتہ نه کوي.
انیس اجمل بچی د نیوز او رسپانډ د مقالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې.
تان دې هلی تاند هلی د مشال او نيز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هر شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
قدر من اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره پر افغانستان هم رپورټونه لرو. خو وخت شوه دی د مازیګر 15 بجې. بشیر غوښنه د خبرونو لنډی زور.
اسلام آباد کې د حکومت د استفاله پر د زرګونو کسانو د روانو مظاهرو په دفاع کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی نن د پارلیمنت په مشترکه اجلاس کې ویل چې دوی د جمهوریت خلاف نه دي. هغه وویل چې احتجاج ځکه کوي چې یو کال د مخه شو انتخاباتو کې درغلي شوی و. خو په اجلاس کې ځینو نورو د ګوندونو سیاستوالو د حکومت ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ روانې مظاهرې د جمهوریت خلاف دي. وزیر اعظم باید استعفا ورنه کړي. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې شمالي وزیرستان کې د جون له میاشتې راهیسې شروع کړې ضرب اعظم عملیاتو کې ناسوولس وسلوال وجود شوي دي. په همدې موده کې د دوی په وینا 42 پوځیان په شمالي وزیرستان او 40 د پاکستان په نورو سیمو کې له منځه تللي. نن په خبر ریکارډ کې د غیب کل شو کسانو د کیس په اوریدنه کې حکومتي وکیل د هغه شپږ نوي کسان نمونه وړاندې کړل چې تیر وروستي عدالت وغوښتي وو. بل خو د قبایلي سیمو څخه به درک شو کسانو وکیل کریم مسعود نن مشال لړۍ ته وویل چې د عدالت په وجه د بې درک کسانو درک ولګېد. خو په دې حق له نور پرمختګ ته ضرورت دی او خلکو سره د انصاف تمه ده. افغان چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې د ډیورنډ ترخي اغاړه ورغلو. هغه وزیرستان سره د ژمنې مرستې کړي چې په پکتیکا ولایت کې مشته دي. چارواکي وایي چې پکتیکا او خوست د یو لکو خوښه کډوال ورغلي دي. سبا د برتانیې په ویلز کې د ناټو د غړو هیوادونو غونډه کیږي چې د نورو مسلو ترڅنګ به د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشي. ایران وای د خپل اټومي پروګرام د ګډوډولو یو سازش ناکام کړی دی. د ایران د اټومي پروګرام مرستیال اصغر زرین اسوسییټډ پریس خبري رسنه په تهران کې پر نوول چې د برنو استخباراتي د روغه وخت کې د ایران د اټومي پروګرام سره تعلق لرونکو مهرونو بهر ته سفر کوو دا غوښتو کوشش کولای. او د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا په یو تازه خبر شوی ویډیو کې په مبینه توګه د دوهم امریکایي خبريال سټیون سوتلا افسر غوتول کودل شوې دي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان د کورونې ورسپانو ته کتنی کړي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې دي چې 13 ورځې پارلمان په مشترکه اجلاس کې د آئین بالادسته او جمهوریت نظام جاری ساتلو باندې د کم اتفاق اظهار وشو. د هغې نه هغه خدشي ډېره حد پورې لري شوې کوم چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنونه پیدا شوي وي. ادارې په وینا کده درنې د آئین او قانون په حدودو کې وي نو غونډ کام به دومره د مشکلاتو ښکار نه وو. ادارې مخکلي کې دواړو احتجاج کوونکو ګوندونو انتظامیه د باور ورکړې وو چې دا غي لړخه به د امن امان مسله نه پیدا کیږي. خو ملنده سیونه شو. اداره وای دا شان د تیرې توار په ورځ د کور کمانډرانو غونډه هم وشوه چې حکومت ته یې مسلې په سیاسي طریقو د هوارولو مشوره ورکړه. اداره لیکي په دې ټول وخت کې تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو دا تاثر ورکولو چې اغې ته په دې غونډ عمل کې د فوج حمایت حاصل دی. اداره زیاتوي په دې حالاتو کې د پارلماني ګوندونو مشترکه اجلاس کې د آئینی او جمهوریت نظام د حفاظت د عزم اظهار وشو او دا خبره ثابته شوه چې پارلمان د ریاست د ټولو اوچته اداره ده. ادارې لیکي حکومت او آئینی نظام خلاف په تحریک کې د فوج نوم څنګه استعمال شو نو اوس دا د فوجي مشرولې فرض دی چې بغیر د سزنډه د تحقیقات وکړي او کومو خلکو چې داسې وکړل د هغې خلاف دې ضروري کاروایی وکړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پیښور په باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ یو ځل بیا په یو کارګو جهاز ډسې کول نه پس د شپې اجازه نه چلولو فیصله شوې ده. ادارې لیکي په کارګو جهاز یو وار بیا ډسو نه پس خیبر پختونخوا حکومت په هوایي ډسو پابندۍ سره سره بډبیره پښتخره تاکال او شاخوا سیمو کې قانوني او غیر قانوني اسلحه لرونکو خلکو تفصیلات د جمع کولو فیصله هم وکړه. ادارې وایي له بده مرغه تر څو پورې چې یو سنگینه پیښه مخې ته نه وي راغلي په هغه د حکومت خوا توجه نه ورکړې کیږي. ادارې زیاتوي سوال دا پیدا کیږي چې د پی آی ای جهاز د پیښې ککړ خلکو د نیولو او د سزا څه وشو. که اغې نیول شوی وي نو داسې بله پیښه به مخې ته نه راتله.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورسپانو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې اوس داسې پراخې اندېښنې دي چې د 3 کروڑ آبادی د هیواد د غیر یقیني پړاو ته ورداخليږي. بلخو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله په دې هیواد کې د پولیو رنس په مکمله توګه د لمنځه وړلو کمپاین ته زیان رسیږي. د دواړو مقالو غټ کې له اسرار العالم مومن نورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف پر ضد احتجاج په دریمه اونۍ کې داخليږي، نو شریف هڅه کوي چې د څه باندې یوې لسیزې تر ټولو لوی سیاسي بحران څخه ځان وباسي. په څه باندې یوه اونۍ کې دغه مظاهرې د پاکستان زیاتره لویو ښارونو ته خورې شوې او داسې ګنګوسیانې وې چې کېدای شي پوځ مداخله وکړي او وزیر اعظم نو شریف په مستعفي کېدو مجبوره کړي، خو پوځ وویل چې د دوی اداره غیر سیاسي ده او په ښکاره د جمهوریت ملاتړ کوي. په تېر یو کال کې داسې اشارې ته سترګو شوې وې چې د نواز شریف لخوا له هند سره د کاروباري اړیکو غځولو هڅو او د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د مقدمې چلولو له وجې پوځ خفه شوی. بلخوان یو ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله په دې هیواد کې د پولیو مرض په مکمله توګه د لمنځه وړلو کمپین ته زیان رسیږي. په مقاله کې راغلي دی پاکستان د پولیو وایرس یوازنۍ پناګه جوړیږي. سږ کال تر دې دمه 119 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د پوځي عملیاتو له کبله د بیکوره شو 100,000 خلکو څخه د هیواد نورو برخو ته د پولیو وایرس د خورېدو ویره څرګندېږي. زیاتره د پولیو کیسونه په وزیرستان کې مخې ته راغلي دي، چرته چې ځینو وسلوالو ډلو د کال 2012 راهیسې د پولیو ضد په څاسکو ورکولو بندیز لګولی دی. که څه هم د سیاحت کارکوونکو د وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په لارو کې جوړ په امنیتي پوستو کې د کډوالو ماشومانو ته د پولیو ضد څاسکي ورکړل، خو د دې باوجود د پولیو کیسونه مخې ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمن اوردونکو، ټاکل شوی دا چې سبا د ناټو د غړو هیوادونو مشران د برتانیا په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې سلویختو هیوادونو د مشرانو د دې دوه ورځنی غونډې د ایجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل فوزي ماموریت د پای رسیدو اعلان وکړي او دا مسله به وڅېړي چې تر 2014 کال وروسته ناټو د افغانستان د امنیت ټینګ ساتلو په برخه کې څه کولی شي. تفصیل د احمد شبر په رپورت کې.
د ویلز په غونډه کې به سبا په سیمه ایز وخت ماسپښین په 1 بجه د افغانستان په اړه خبرې پیل شي. تر غرمې مخکې به د ناټو عمومي منشان رسفوګ رسموسن د غونډې برخوالو ته وینا وکړي او د بریتانیا سر اعظم به هم د غونډې برخوالو ته شراغلاست وایي. د ناټو د غړو هیوادو مشران به د هغو 20 هیوادو له مشرانو سره خبرې وکړي چې د ایسف په ګډون په افغانستان کې پوځیان لري. په دې ترڅ کې به د اسلامي هیوادو په ډله کې د ترکیې سربیره چې د ناټو غړې ده د عربي متحد اماراتو، بحرین، اردن او مالیزیا استازي هم وي. د ویلز په غونډه کې به سبا د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادو، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان استازي هم ګډون کوي. د افغانستان لپاره د دې غونډې د اهمیت په اړه د سیاسي چارو څېړونکي د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونو اهمیت لري. لومړی دا چې ناټو په دې غونډه کې دا پریکړه نیسي چې خپل حضور په افغانستان کې وساتي. دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنې او سمبولولو ته اړتیا لري چې ناټو په دې غونډه کې په ده باندې هم تمرکز وکړي او دا به هم تایید کړي. درېمه خبر دا ده په سیمه کې سیاسي وضعیت او جګړه ییز حالات د بدلون په حال کې دي او حتی نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. د دې په پام کې درلودلو سره ناټو د افغانستان تر څنګ په ولار یو سازمان پاتسي.
د ناټو په سرمشریزه کې به پر دې خبرې وشي چې کوم هیوادونه غواړي چې ولس اونې وروسته چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي وساتي. د افغان ځواکونو د لګښت مسله هم یو مهمه موضوع ده چې د ناټو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي کوي. د مشرانو په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې استازي هم برخه واخلي. لا اجنډا سره سم به سبا د ناټو د مشرانو په غونډه کې د مازدیګر خواته بیا د اوکراین په اړه خبرې وشي.
احمد شیبرو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول کډرمن اوردونکو د ون پنامه د بے وزلی پرځ ټولنې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د نومبر د میاشتې په کلنۍ غونډه کې د پیسو د منزلو رشوت د مالی نه ورکولو او اداري فساد په حق له جدي پریکړې وکړي. په دې حق له نور تفصیل له ملالی بشیر څخه اورو چې د اسوسییټډ پریس د رپورت څخه یې اخستی دی.
په واشنگتن ډی سی کې د بیوزلی مدافع ټولنې د ودې په حال کې هیوادونو پر اقتصاد د اداري فساد د اغیز په اړه یو راپور جوړ کړی دی. دا راپور د استرالیا په مرکز کانبرا کې د پارلمان لخوا یوې غونډې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د امریکا، کاناډا، سعودي عربستان او جنوبي افریقا ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. ون ادارې د استرالیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شلو سترو اقتصادي هیوادونو یا جی 20 په غونډه کې چې د نومبر په 15مه او 16مه به ترسره شي او مشري استرالیا کوي د اداري فساد او جرایمو پر خلاف جدي پریکړې وکړي. د دې راپور د اټکل لمخه د شاوخوا 3.5 میلیون وګړو د مړینې مخه نیول کېدای شي که هغه پیسې چې د اداري فساد للارې لبې وزلو هیوادونو راستل کیږي پر روغتیايي اسانتیاو ولګول شي. د اسوسییټډ پریس په وینا د راپور لیکونکي ډیوډ مکنایر د نړیوال بانک هغه څېړنې ته هم اشاره کړې ده چې پکې ذکر شوی دی چې له 1980 کال را په دې خوا په نړۍ کې پر لویو مالی رسوایو کې هغه شرکتونه شکیل و چې څښتن یې نه دی څرګند. راپور وایي زیانونه تر ډېره ته کمیدلای سي که د شفافیت د زیاتولو لپاره داسې پالیسي چې په څلورو حساسي برخو کې د اداري فساد مخه ونیسي. هغه څلور برخې دادي: د پیسو منځل، د هغو شرکتونو ثبتول چې څښتن یې نوي څرګند، د شرکتونو لخوا په طبیعي منابعو کې د مصارفو علني کول، او د مالیې څخه د ځان تیرولو د مخنیوي لپاره د مالیې د معلوماتو په نړیواله کچه تبادله. ون له مالیو څخه د ځان تیرولو او اداري فساد د پیسو معلومولو لپاره درې طریقې کارولې دي. د ټولو طریقو له مخې د لګښت شمیره له 1000 میلیارډ ډالرو څخه تر 2000 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوې ده.
ملالی بشیر بچی د اسوسییټډ پریس د یو مقالی غټ کې تاسو ته وړاندې کول.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی.
کدمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوښنه ده. چهارشنبه په ورځ په خبر های کورټ کې د لا درک کړل شو کسانو د مقدمې د اوریدنې پر مهال حکومتي وکیل د شپږ نوي درک لګول شو کسانو د نمونو فهرست وړاندې کړی دی. خو د دغه کسانو چې کوم لا درک کړل شوی دی وکیل کریم مسعود وایي چې د لا درک کړل شوو کسانو کورنۍ اوس هم ستونزې لري. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال لډو خبریال د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د پیښور هایکورټ دوه کسیزه بنچ د چیف جسټیس مظهر عالم میاخیل په مشرۍ کې د لا درک شوي کسانو مقدمو اوریدنو په وخت پرون د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې پوز او استخباراتو ته ویلي وو چې کوم د لا درک شوي شپږ نوي کسانو درک دوی لګولې دي نو د هغوی نمونه او تفصیل د عدالت سره شریک کړي. ولې د عدالت په دغه حکم نن د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې د سرکاري وکیل په ذریعه د دغه شپږ نوي نوي را پیدا شوي کسانو نمونه او فهرست عدالت ته وړاندې کړو. پدیلر کی حکومتی وکیل وقار احمد خان مشال لیڑو تویل
ننم د مسنگ پرسنز کیسز کی 96 کسان تکم غی فریش انٹرنمنٹ سنٹر او تداوی لیگلی شوی او غی لسٹ په عدالت کې پیش شو او نن هو رالدا وجه چیف جسټس سے زیات تر کیسز کې خپل سټیسفاید او غی د سټیسفیکشن اظهار وکړي. هر پروګرس چې کم دی نو خل لګیا د کی روان دی ټول ته اورډر وک چې کلم څوک ملاقات د پاره اپلای وکړي نو چې د قانون نه دی هغه حق کیږي نو هغه ملاقات ته تاسو پرې دی کبیا سه شکایت راغی نو هغه کې چیف جسټس صاحب دا حکم وکړي هغه به پکې اکشن اخلي.
بلخو قبایلی سمونه لا درک شوی کسان مقدمه کوونکې او وکالت کوونکې وکیل کریم مسعود مشال لیډو ته وویل چې کسان خو پیدا کیږي پرمختګ روان دی ولې بیا هم دغه کسانو ستونزې لانی د کمې شوی ځکه چې د دوی په وینا اول دوی بې درک وو اوس په حراستي مرکزونو کې دي او ډیر پکې داسري چې له عدالت ته هم ندی وړاندې شوی.
کې به کم از کم 50-60% خلک به پرمننت سنټر ته رسیدلي، باقي 35-40% خلک چې کوم دي هغه لا تر اوسه پورې نه دي ملاو شوي. په زراو خلک دي، دا په زراو خلک دلته ورک شوي دي او دې کې څنګه څه پیدا شوي دي او څنګه پهلې به دستور چې کوم دی اداره کوي. اوس د کال راسي او د دوه کالو راسي انټرنل سنټر کې پراته دي او دا هغه تر اوسه پورې عدالت ته نه دي مخامخ شوي. خو موږ دا یو چې کم از کم کوم خلک چې ملاو شوي دي هغه خو د تیر عدالت ته مخامخ شي.
بلخو ځنی د بی درکه شوي خپل خپلوانو عدالت ته د مقدمو د اوریدنو په وخت دا هم ویل چې په حراستي مرکزونو کې چې دوی کله خپل خپلوانو سره د ملاویدو یا لیدو لورشي، نو دغه حراستي مرکزونو چارواکي دوی د خپل خپلوانو سره لیدو کاتو ته نه پرېږدي، کوم چې د دوی قانوني حق دی. ولې د سرکاري وکیل وینا تر مخه په هغه باندې عدالت حکم وکړو که چاته هم په دغه حراستي مرکزونو کې خپل خپلوانو ته د ملاویدو اجازه ورنکړې شو، نو د هغه افسرانو او ادارو په ضد به عدالت قانوني کاروي وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان په کراچی ښار کې نن سهار د پولیسو پر یو پوسته شوي د لاسي بم برید کې درې پولیس والا ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ د دغه ښار په مختلفو برخو کې له بېګا راهیسي اووه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. چې نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال لړۍ خبریال د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای پیښه نن سهار د کراچۍ په حساسه سیمه نرسری کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په ځایي پوستا د لاسي بم برید وکړو. چارواکي زیاتوي د برید له امله د پولیسو پوستا، ګاډۍ او هلته ولاړې موټر سایکل یې ویجاړې شوې دي. د دې ترڅنګ د ښار په بیلابیلو برخو کې د تېرې شپې راهیسې د تشدد په پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې پر پولیس سرتېرو دا ډول بریدونه زیات شوي. چارواکي وایي په تیرو یولسو میاشتو کې نږدې 140 پولیس سرتیری او افسران د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ له مشال رادیو سره په خبرو کې پر پولیسو د زیاتو شوو حملو لامل په دغه ښار کې شروع شوی هدفي اپریشن یادوي. دی وایي دا په کراچۍ کې د روانو عملیاتو غبرګون دی. دلته ځینې وسلوالې ډلې د دې عملیاتو په ضد دي. پولیس هم د دې عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال د قانون منګولو ته سپارلي دي. دوی په داسې حملو د پولیسو مورال راټیټول غواړي. عتیق شیخ زیاته کړه په کراچۍ کې روانو عملیاتو په دغه ښار کې موجود وسلوالو ته سخت زیانونه اړولي دي چې له امله یې په کراچۍ کې د روزانه په بنیاد ترسره کیدونکو وجنو کې جوت کمی راغلی دی. دی وایي د عملیاتو تر شروع کېدا د مخه په کراچۍ کې هره ورځ د 15 څخه تر 30 پورې کسان وژل کېدل. اوس دغه کچا تر 15 راښکته شوې ده. څېړونکي وایي د کراچۍ په پولیسو کې د بدلونونو او په تېره بیا د دغه ښار د پولیسو مشر شاهد حیات د لرې کولو وروسته په کراچۍ کې روان هدفي عملیات ساړه شوي دي چې له کبله یې وسلوال بیا پیاوړي شوي او دوی پر پولیسو حملې زیاتې کړي دي. خو د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ دا خبرې ردوي. په کراچۍ کې روان عملیات ساړه شوي نه دي. پر پولیسو د وسلوالو بریدونه په خپله د دې غمازی کوي چې وسلوال د پولیسو څخه تنگ راغلي. پولیس د دوی په ضد کاروایی کوي ځکه خو دوی هم د پولیسو په ضد کاروایانې کوي. یاد دې وي په کراچۍ کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي چې په ترڅ کې یې د عامو وګړو ترڅنګ پولیس سرتېري هم وخت په وخت په نښه کېږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
قدرمنو اوردونکو، مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. دا پاکستان ډان او رسپانه د سیاسي چارو کارپو خادم حسین یو مقاله خبره کړې چې په کې نوموړي د وسلوالو طالبانو د نوي جوړې شوې ډلې جماعت الاحرار د جوړېدو عواملو جاج اخستی دی. نوموړي د وسلوالو ډلو د ویش یوه وجه د مالی ګټو پر سر راولاړ شوو اختلافات یاد کړي دي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین په پاکستانی ورسپانه ډان کې لیکي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو یوه ډله له تحریک طالبان پاکستان جلا سوه او د جماعت الاحرار تر نوم لاندې یوه نوې ډله جوړه کړه. د لیکوال په خبره په نوې ډله کې زیاتره جنگیالیان د مومندو او باجوړ دي، خو پکې د اورکسو هم ځینې قومندانان شامل دي. دغه ویش ته په پام سره خادم حسین د وسلوالو ډلو د ویش د لاملونو چارج اخلي. د دې په خبره په نړیواله او سیمه ایزه کچه کې وکتل سي نو کله چې هم د وسلوالو لوی ډله ماتي خوري نو بیا ځان په وړو وړو ډلو کې وويشي. نو د لیکوال په خبره دغه کړنلار د وسلوالي ډلې عمر نور هم زیات کړي او ورسته بیا بیرته یو اتحاد جوړ کړي او دا شان خپل ګډ هدفونه پر مخ وړل پیل کړي. د دې په خبره د ویش دوه موجه په نظریاتي بنیادو تقسیم دي. د لیکوال په وینا جماعت الاحرار پر تحریک طالبان تور لګوي چې د شریعت نافذولو له اصل هدف یې مخ اړولې دي او دوی خپل د هوډ څرګند کړي چې د افغانستان د مولا عمر په شان په پاکستان کې شریعت نافذوي. خادم حسین وايي د وسوالو ډلو د ویش دریمه وجه د پیسو او نورو مالی ګټو پر سر تقسیم وي. د دې په خبره په پاکستان کې وسوالو ډلو له جنگ کاروبار جوړ کړی دي او د پیسو لپاره تښتونو د منشیاتو سمګلینګ کلنګ د انساني او ګاډو د سمګلینګ لاري پیسې لاس ته راوړي. لیکوال د تحریک طالبان پاکستان د نننه سرچینو په حواله وایي چې د حکیم الله مسعود تر وشل کې دورسته مختلفه کمانډرانو سترګي پر دغه کاروبار او پیسو ساتلې دي او هم دا وجه ده چې د نوی مشر د ټاکلو پر سر په دې تنظیم کې اختلافات وو. خادم حسین امکان سرګندوي چې د لایسي د حکیم الله تر مرګ وروسته نوی مشرانو ته دغه کاروبار نوی سپارل شوی نو ځکه نورو کمانډرانو په خپل د دې کاروبار کولو فیصله کړې ده. نو د لیکوال په خبره کې د لایسي هم خیاله کمانډرانو فکر کړی وي چې د جماعت الاحرار په جوړولو سره دوی په اسانۍ سره دغه کاروبار کولای شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله اشکتوي سیمه کې یو شمیر خلک اوس هم غیر پاتې دي. دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې د دوه مشتو رئیسی د سیمه لارې تلل شوی چې لوجي خوراکي توکي نه ملاويږي او ډیرو ستوندو سره مخامخ دي. نور تفصيل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
تحصیل گاڑیوم شکتو اسی میں یو مشر بٹو مشال ریڈیو تاوے شمالی وزیرستان کے عملیاتو پیلے دو ورستا ور باندے لارے بن شوے او پی دا مزل کوی چے پا مشکل سرا خوراکی سیزونا ترلاسا کوی
کسام دو چے خلوش خدا سے مرسولی چے لکا آغا پریسن چے یور تشیری دا دونی میں میرشت خوی تقریب شی کپ میس ریاد تا شیری دی و گاڑیوں مو تا چے روشی و رازمت کا چے سامات روشی چے میس ای کیزی بیا سرا نرائی شوائی دی و میس سرا ایچو تاریکان تا پا حولیم کا سر اوڑل ودانا دل میس کم زیری دو بی همیس دا یای میس تا خاما خا یا دے تنگ لیارا زودا شی یا دے شک تیلیار دے جنوبی دے شمالی سرا مانزی واتلا جے دے شک تیل گاڑ و پا دغل گاڑ بندے چی میز و خپل خرچا پہ وکی چی آگا لیار چرتا زودا شی و دے بانی تراتنا لکا میز سامان درو بری.
محسین خانوائی دغلتا نا ڈاکٹر او نا رختون لاری او هر سا بن شوی دا دا پوینا دغلتا آباد محسود کڑوال هم پا مشکل کی خکل شوی
میز چی بیمورون واشی میز رکار نا میز تا دا سامان نہ ملا ویجی ہو بل میز بیمورون دا غاز روپے دی پکیری نہ سی لے جر گا وشتی لے میز نہ دا پشتنا کری دو چھ دو سی تا سکایی دو چھ تیشی دو لکم آسی دا نہ میز سرا پا دا غال یار شے باندی لکم میز شے پاکی میل یار واتل خود دیگ دو پا غال یار میز سرا واتل دل میز سرا پا دا غم مصیبات لگیا دی نا اسپتال ستا نا داکتر ستا لکم میز چھ سکیم یود و سرکوری استا پالی نگی اگر دکتون دا ہوئیت اطلالی یا دولی سور دیر غلی ندی.
تحصیل گاڑیوں شکتو یو بلو سیدون کے اکبر ایاز چه بنو تارا غلے وای دغلتا د خلکو ضرورت لپاره دوایانې د بنو نه شکتوی تا د وخانو په ذریعہ ولې غلې چې په ډیرو ورځو کې با په مشکل سره خپل ځای ته رسی
پکنه خوبان دی پاول دی چې دا دوی منن و چا ور کلا خړې کې لاټې ته دوی کرکنم خپل ګاډي شي وړا اجنا کرکنم نه وری دا دوی لکه په شکتی تا وې مې سپیشون نه راځي دا مر حالت چې څنګه دا دوی ملکه دوی او چار دنه وش بلا چې اجیا بودی ور ډېر لکه نه جوتا بودی د مستر وزیر دی او مستر مسیر غادي په باندې باندې دا حساب دی موري جوتا وا ملریا غادي خلیا دا جوتا فرقه
کلام مو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوج اعلی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وې. شمالی وزیرستان کې پاتې شوی خلک کا ګاډیوم دې رزمک د تاخیل او کا شواس پینوام د غټولو سیمو کې پاتې خلکو لپاره وخت په وخت لارې خلاصولو بندوبست کوي او دوی خپل ضروری سامانونه د کافلې په شکل کې حل تر رسوي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی
کدمن اوردن کو د جنوبی پاکستان د وچه درې خلک وای چې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی فوج عملیاتو لوجه د سیمې لارې تل شوی او دوی نشي کولی چې خپل اورزنی ضرورتونه پوره کړي. د دغه حسیدونکو ستونزو په اړه نور تفصیل له سیمې نه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
دوی چې غلیر خاتم خلق وژی رنجرون په کټونک ش پرته د ویان نه ملاویږي طالب علمون د علم نه به برخه مدرسې کله جنا جن پاتې شوی دی. د وچه درې یو وسه دونکای خلیل مسعود په دغه باریک ش په دار رنگ جاږي یو بل کا بیلی نہ کی بلا جاتا وی امین اللہ چکم یو طالب علم دائی ویائی چدائی انور ڈیر طالب علمون دلیار دبادش پا وجا دیسی میں نواتای خپلی تعلیمی و ادارو تا ورطلائی نرشی مشال ریڈیو دے وچے درے دے اسے دن کے داغت نوک اوغشتہ نے چھ دیسی میں نہ دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پمک شکشیش وے آغوی پہ دار رنگ جواب وکا
حکومت کا امتیازی سلوک ہے
پولیٹیکل انتظامیہ افسرون دزہی پوزی چرواکیو سارا دلیار دخلاسون پر بریک وجہ گیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
قدر مانا اردن کو تاسی دا مشال ریڈیو نا رستے خبری خبرونا واوری دلا چی دا پایش بوتی را رسی دلیو یا سوش بی پاتی دی چی پکی بشیر گواخت وار بکو چی تاسی دا خبرون لندیز بلان دیکلی
اسلام آباد کې د حکومت د استعفا لپاره د زرګونو کسانو د روانو مظاهرو په دفاع کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشی نن د پارلیمنت په مشترکه اجلاس کې وویل چې دوی د جمهوریت خلاف نه دي. هغه وویل چې احتجاج ځکه کوي چې یو کال د مخه شوو انتخاباتو کې درغلي شوې وه خو حکومت دا نه مني. او په پارلیمنت کې نن د اکثره سیاسي ګوندونو سیاستوالو د حکومت ملاتړ وکړ او د وزیر اعظم یې وغوښتل چې استعفا دې هیڅکله نه ورکړي. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د جون له میاشتې راهیسې شروع کړي ضرب اعظم عملیاتو کې 910 وسلوال وژنل دي. بلخوا د دغه ادارې مطبوعاتي ادارې آیس پی آر په نیخ ورپاڼه کې ویلي چې له دغه تاریخ راهیسې 2 پوځیان په شمالي وزیرستان او 4 د پاکستان په نورو سیمو کې وژل شوي. نن په کور هایکورټ کې د غبل شوو کسانو د کیس په اورېدنه کې حکومتي وکیل د هغه شپږ نوي کسانو نومونه وړاندې کړ چې پرون کې عدالت غوښتي وو. خو د قبایلي سیمو څخه د بېدرک شوو کسانو وکیل کریم مسعود مشال رډي ته ویلي چې دا کافي نه ده او په کار ده چې د خلکو ته انصاف ملاو شي. افغان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیاتو له وجې د ډیورنډ کرښې غاړه ورغلو هغه وزیرستانیانو سره د ژمي مرستې جاري ساتل دي چې په پکتیکا ولایت کې میشته دي. سبا د برتانیا په ویلز کې د ناټو د غړو هیوادونو غونډه کیږي چې د نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان پر حالاتو هم خبرې کیږي. او د اسلامي دولت وسوال لړۍ لخوا په خبر شوې ویډیو کې په مبینه توګه د دوهم امریکایي خبریال سټیون سوتلا افسر وڅول خودل شوې. او سعودي عرب وای په هیواد دننه او بهر یې د بریدونو کولو د سازش په تور تیرو څو ورځو کې اته اتیا مشکوکو کسان نیولي.
قدمه اوردونکو د مشال لړیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسته. هم دې سره خپل قربا ګل ایاز د خبرونو ویونکې بشیر غواغ، ټکنیکی همکار جاناتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لبا بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خمه خام ولرئ او خوشاله اوسئ.